آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. په هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شاه فقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې په روان بهیر غړېدلې
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کولو او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړونه کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زرپانه کې به د یو وژل کېدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا ډیر تنگ يم، عقل وایا دا چا سره په جنگ يم، دا د څه شي علامه دي، دا د چا په وینو رنگ يم، خنو زکه مې ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احوال خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم ده، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو، او پټې خزانې د دې و مدحیا رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرنی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان لوی هیواد تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسي په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسي د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان یزی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې، او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان یزی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي، او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وایي چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسؤلیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلي ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شا په غوټه یې رانجه تړلی دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوی دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
میرمن قمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رنجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رنجه به م په بازار کښې واخېسته غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کښې اوړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کښې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس وله کول.
په جلال آباد کښې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي کی وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رنجه پوری کوي.
زما نوم ستاره، زموږ په کور کښې زموږ مورګان چې دي ماشومان ته رنجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي یا زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي، او موږ دغه بیا موږ ته رنجه کوي، زموږ مورګانې زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رنجه پوری کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، نو ځکه یې ورته مور رنجه پوری کړي دي.
زما نوم کامران دی، زه په دې وروستیو کښې د یوروپ څخه راستون شوی یم. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه وو، ما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم کور کښې راته وویل که ته دا سترګې تورې کړې نو کېدای شي د ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی وو هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
پخوا به یې نابیانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کښې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواغېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې م کېښودلو، په تندي به یې م کېښودل، په سترګو کښې به یې م وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښودل، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته یې د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په همغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ما ته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري، او د دې جواب سره وزیر خپل سر ژغورلې وو.
سیرنه د حقایق منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي، د دې توانایي ورکړي چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزی جنوبی پښتونخوا تکړه څېړونکو میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکو هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے اویا پہ بیا پندی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی آیا دینہ مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خوڑ منے دا ٹول نمک جی سیڑنی شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر ویلی استادان لکھ حبیبی سے ورشتین سے عبداللہ بختانی سے خادم سے او دغشان نو ڈیر وی نمونا چا رشاد سے اللہ پاک دو بخی دغا نمونو چدی په ډیر خوخو موضوعګانو باندې سیړنې کړې او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سیړنې باندې کار کول او دغه سیړنې په رڼا کې خپل ځان نور سیړنې کړې تر څو پورې چې د خیبر پښتونخوا سوال خبره ده. په خیبر پښتونخوا کې سیړنې کم شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنې زیات شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنې والی لږ مشران یو څو تنه دو درې تنه بس یغی به سیړنې کولی، اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې سیړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی ایچ ډی ګانې وشوې په سیړنو په دغه کې، او اوس چې دی نو خلکو رو خیال او د هغې سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زموږ کلتور زموږ تاریخ زموږ د ژبې په دې سیړنې وشي او دا دی دا روان نسل ته وسنی نسل ته مخکې کړی.
بیا سب کدار ته وای چې دا تاسو د سیړنو خبره وکړه چې تاسو د سیړنې روان بهیر نه مطمئن یې، خو کدار ته وای چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کریا که په مونږ ته جنوبی پښتونخوا وایو، هلته چې سیړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې لدی؟
د سیړنې اوس نوې ځوانان چې کم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د سیړنو دپاره نغکړي خوښ کړي دي او ډېر خوښ دا کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې یا نوې نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کېږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي؟
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغې هغه وخت کې نه کتابونه دومره نه دغه و، هغې ډېر منډې والی دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي، یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر، او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده، که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زمونږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات د هغې راجمع کړو ټول کتاب د په هغې باندې داکړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي دوی دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو، مونږ غزینه وګورو، مونږ چې دی نو خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمې نسخې هغې پسې لړ شو هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
بیا سکه د سیړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي، که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پښتونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د سیړنې په لړ کې شوی دی؟
او د سیړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډېره مشهوره رساله وه، دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تېره شوې وه، او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوی خلک رويستي او نوی لیکوالان رويستي او اوس مشران دي ډیر لوی لوی هغه کن باندې همایون هما سے پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو پاغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو سیړنه کړو ډیر زبردست سیړنه دغه شان زمونږه اقبال نسیم خټک سیب ته خوشحال په جمالیاتو باندې سیړنه کړی دا ډیر زبردست سیړنه کړی دا ډیر ښه سیړنه کړی دا دغه شان چې دینو نور زمونږه اوس چې دینو دا اوسوس زمونږه ډیر پښتون رساله باندې چې بچا خان کوم رساله جاری کړی و د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقی او سوکالۍ لپاره چې کوم هغه رساله دا کړی و چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسی هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نوم یې اوسنی ځوان کولو هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنې کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار راجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د پاره تحدي هلې ځلې کړې وې ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړې ده دغه شان کومګه سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په اقبال او افغانستان باندې چې دینو پی ایچ ډی کړی دا ډیر لوی کار کړی دی دغه شان نور نور الته چې کوم دی په سویلی پښتونخوا کې اغیم ډیر اوس الته لګی دی مونږ نه شي خو لکه اغیم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دی وکړي زمونږ طرف ته خو اوس کار ډیر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دینو الکان ډیر دی اوس او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو خو پی ایچ ډی ګانې شوي دي او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واغېستل دا خو ډیر دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دینو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دینو دا الکان راولي او دا کیه او شمار دي په کې نو خو پی ایچ ډی ګانې شي
یا سب نیک مرغ پتی ورسته کې ډیره ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټین ته ځینو د پښتو ډیپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو بیا موږ ورسته ګورو چې ډیره د ځوانان چې د پښتو ادبیات سره مینه لري د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي یوازې کشیر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه سره آیا د سیړنې دا ډګر ډیر ویډه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې د ځوانان دغه تدلنه کوي او د شعر ته او د نور سطحي ادبي کارونه ته مخ کوي
هو دا خبره ډیر خپل خبرو کا سیړنې کار ډیر د سیړنې کار ډیر ګران کار دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه څېړنه خدای له چې تخ یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل چې زمره تحقیق کوي نو بس دا پوره ما وکړو دی نه پس په بل تحقیق نه کیږي نه دا غي نه پس هم مختلف ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې د غروزي دا غي څېړنې د پاسه څېړنې کیږي نورې کیږي خدای چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي دی هغه تحقیق دی څېړنه ده او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول یو سی پسې ختل د یو سی تلاش کول یو شی چې دینو هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا څېړنه دی تسلیم
یا سه پورسته کې کار ته پلند ټک ته دا وای چې اوسنۍ او دا ځوان کول سیړونکو ته دا کم ځوانان سي دي دا په اوسنۍ یا اوس مهال چې کم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سل ارخونه لګی کې لند ټک راته وای
بس ما خو هغه ته دا دي چې هغه سیړنه کوي نو ستي سیړنه نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات راځي چې کتاب کې دا دا او یې زمونږه لکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږه حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس موږ هغه ټول راوالي او هغه کتاب کې بس هغه وسره نه لیکو چې دا د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین او سیړنه وکړي کله هغه چوکاټ نه خدي خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته داري چې ته سیړنه کوي نو پکار داري د سیړنې د پاره شهادتونه دي رومبنی یو تخارجی وی بل ته داخلی وی داخلی هغه دی چې داغه وخت به تاسو لرنه کې چې تاسو داغه وخت مواد دی داغه وخت تاسو سره پوره ثبوتونه داغه وخت شهادت تاسو سره داغه زمانی مستاسرنه به بیا کوي تاسو سره مضبوطی او تاسو سره به خلک بیا سره نه وي داغه نه پس بیا خارجی چې کم دی چې داغه نه پس بیا پاغه چا سړي کړی او هغه به سره نه کړی داغه نه چې خپل اقتباسات او داغه نه خپل تاثیر نه کې دغه دویم نمبر دی بیا روایت دی چې روایت خلکو خبر خلکو خبر دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لږ کمزوري دغه دی نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکي نو دې لپاره د ښې منډې چړې وي هغه ځای ته ځان ورسي فرض کړو په یو سړي باندې په یو پخوانی استاد باندې یا یو مشر باندې څوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جون حالات باندې کوي چې دغه زامنو سره دغه نوسو سره دغه کلي خلکو سره دغه آثار روباسي کم چې دي پخوانی کلمي نسخو شکل کی که په چاپي نسخو شکل کی خو چې د هغې پرڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالي به سیړنه کوي زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستي مه کوي او د ځانه پکې دغه مدي کې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګوري چې د سیړنې تحقیق څه دی د تحقیق اصول څه دي د تحقیق قانون سر دی د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی په تحقیق کې د ماخذ څه اهمیت دی په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي هغې باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلی شوي دلته هم لیکلی شوي په اردو کې هم لیکلی شوي په پښتو کې هم لیکلی شوي په پارچه کې هم لیکلی شوي اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا څېړنه کوي
ډاکومنټري یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتي اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کېږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري په څه شي جوړه کړې ده
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لنډه توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پوری موجود دی نو دغه ډاکومنټری هم د دې په حواله سره ما جوړ کړی دا او جوړ کړی مې زکه دا چې یعنی د نن وته کله وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغه د وجنه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به د نامې نه واضح شي چې وینیشینګ هیستوري نو دغه یعنی پلند توګه دا نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی
دغه د ګندهارا تهذیب په اړه یو معلومات راکړه دا او تدام دقیقا کوم ځای کې ده دا څنګه کیسه ده دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه سره
ګندهارا چې کوم یادېږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دی ته ویل شي یو خو ستاسو د اوریدونکو د لپاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي یعنی د اٹک پورې او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي کیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیاله یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیره شنه او ډیره سرسبز وادي وا دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړو کې دلته د ژوند ټول اغه ضرورت وو چې اغه دغه ځای کې پکارو. کوشانیانو بدلته کیو دلته کوشانیانو کار کړی دی دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي دغه خلک راغلي دي دلته کوشانیان راغلي یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حملی چې دی هغه د غرب نه شوی دي خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي په خیبر باندې راغلي دي په مومندو باندې راوړي دي دی په دیر طرفونو باندې راغلي دي دا مختلفه درې دي خو موریا واحد خلک چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خښ وجتا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د اثر زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شوی يم دي اشوک اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي هډیر لند به تاسو زده وې ما چې دلته چې داریوش راغله دی بیا سکندر دلته راغله دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دی نو دلته د کلچر چې دی او د تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وې په پښتو کې میکس اپ شوی دی فرهنگونه یو ځای شوی دی یو طرف ته مذهب راغلی دی یعنی بودھ مت مذهب کې د دې بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود وو بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس وګورئ پدې کې تاسو ته یونانی آثار په نظر راشي د یونانو په نو دا د دغه ځای کې دا ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو او دا تر انتر ټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک
د کوشانیانو
جسد وای دی داسې چې هغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ما کله اسناد کې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدلته دی
پدې د په کنیشک په حواله سره ستاسو مې چې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري اغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسې سیکه مونږ ته ملاوشه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مينتونو سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته موي اغي مونږ د غزي کو لاو کو اغه کنيش کوله سي کوم په ویډیو باندې جوړه کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا وته
داوت تا دا کل چې دا ډاکومېنټري دی جوړوله د دې کې به کوم کوي یو کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خلکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړه کړی دا انټرنیټ کې به ورس راسي کنه ته کاول بدا برلین ته دی بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو د دې کې به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیده د هم په اول ځل باندې په دې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو سمره اوریدونکو چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایی او زیرازی دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي په هغه پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به د تختبایې اغه زاړه کندرات الته د خلک د تختبایې کندرونه وای اغه به تاسو ووینئ د دین بیا مونږ تللی یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او هغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه. بیا په یو وخت کې د په دې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې هغه ته یو ډېره سخته سزا ورکړي وي. خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوې، هغه یې راپرېښودونو. په دې کې مونږ د هغه استاد سره چې هغه تاسو به یې خپله بیا وګورئ، زه به یې نوم نه اخلم دلته، خو هغه استاد هم پکې مونږ راوستی دی. د هغه ویو هغه نن هم لګیا د دې ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي. نو هغه مونږ په دې کې راوست.
نو تا څه فکر کوې د دې منطقې په تاریخ باندې دغه فلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستا نظر دی؟ وو د دې منطقې د یو وګړي په صفت، د یو ژورنالیست په صفت،
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي. اوس دا رابطه کټ شوې ده، خلک نه دی پوه چې د دې سیمې تاریخ څه دی. بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ چې دی، دا کم چې دغه ځای کې پروت دی، دا د امن تاریخ دی. امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځه مذهبونه راغلي دي، یعنی آتش پرست دلته راغلي دي، دلته بودایان راغلي دي، دلته یونانیان راغلی دي، دلته ایرانیان راغلی دي. دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوي، دا پوزونه خو واپس لاړ دي، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوي. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتئ شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي اهم آهنګي چې ورته مونږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندوي چې کنه مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګوري نو کمیږي، را روان دي لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوته اوس براسونه د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي. نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دي څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاولینو کوته کزه ډیره خبري وکم ته به به تر وی چې خبري.
او لا خیر، دا به دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی. د برلن یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې د پر راغلي دی. هغه کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د یو وژل کېدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراورو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخسته، څو ورقې خورې شوې، د چا نښه ورنه ورکه. خاموشی را خوره شوی، تنهایی د زور خست، چو ورقی خوره شوی، د چا نخ ور نورکا، د شنو چای و پیاله یخ و پا گوڑ مچان ناستی. یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی، زور بالخته ی تکیه کړه، لکوټه نه بهر ګوري، هلته یوه ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی. څو کارغانونه کې ناستی، څو کارغان ونه کې ناستی، چې په ونه حاکمان دی، او یو شین توتی پنجو کې نیولې، شاعر سوړ سویلې وکی، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا، بیا یې لاس کې کړله غونجا، او کړه لري وزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، ورونه بل دي، اورونه بل دی، اورونه بل دی، اورونه بل دی، جګړه روانه، ویني بهیږي، دا څه قحطی شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیژي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي. ښه دا څه ژوند شو، ښه دا څه کیږي؟ په دې غونج کاغذ همدا توري لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي: اوف، تیاره شوه، آه، ډېر تنګ یم، عقله وایا، دا زه چا سره په جنګ یم، دا د څه شي علامې دي، دا د چا په وینو رنګ یم، ښه نو ځکه مې ته وژنې، زه دا ستا د جنګ قلنګ یم، لیونتوب ته نږدې شوی، کرارۍ پسې ملنګ یم. اوف، دا څوک دي؟ دا له چا سره په ننګ یم؟ شاعر چوپ شو غوږ نیولی، شاعر چوپ شو غوږ نیولی، پر ویښتو یې لاس را تیر کړ، دروازې نه شو درز پورته، شاعر زر په ځای را کېناست، کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته. خود مرگ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل، له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرگ تابیا یې وکړه. شاعر ودرېد، حیران شو، بیا یې غونج کاغذ راواخست، دا وروستي لیکل یې وکړل: اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، اورونه بل دي، شګې بادېږي، رڼا ورکیږي، تیاره خورېږي، دغه محبوب به نن فنا کیږي، د سولې غږو دا به غرقیږي، څه بې وسیده قلم ماتیږي، هو زه شاعر وم، خوله مې ټپیږي.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزی د نیازی پښتنو له ډلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي.
ادب جام،
خلیل خان نیازی. نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ شمیرل کیږي. دوی له لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنګیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګري وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب وو، او پټې خزانې د ده یوه مدحیه رباعی راوړې ده چې پټ خزانې په اړه وایي محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم همغسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړی وریځي ژاړي لپاسا، خړی وریځي ژاړي لپاسا، کویلا غکا دلتون للاسا، خړی وریځي ژاړي لپاسا، کویلا غکا دلتون للاسا، یها غلونی گوهر په خلکا، یها غلونی گوهر په خلکا، دا مرحبا کاستا سمک مواسا. د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اگزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګې ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اگزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منځومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ورېښمین خیال
پر دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل ملکه دی وی خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي، ټول په ننګه د زرینې او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهي باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره د هرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو، خو د سلو زنځیري پیلانو جنگ ته څه چاره تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده، بې له کک دا جګړه ګټلی نشو، د هرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چهر گرزی زنزیری پیل را گزار کری، لوی لخکر د اشکانیانو تار پتار کری. سمک تربور حقا ویارل سالار کک دی، پزوانی د غر پشان مغرور و حسک دی، د هومان وینا تزیر و د زرینی پسرو شوندو چخواگه مسکا خورا شوا. پا پختنه هومان تا مخور واراو، ستا تدبیر لکه باران پر تگز مکن، ستا وینا لکه درمان د زخمی زرده، وایا چیر با پیدا ستر پهلوان کرو، دی هیرمند پا ننگ بای چنگ را روان کرو. دی پیلانو دی جگری بلالار نشتا، بیل دی چه دی کک گرسته حیران کرو. یه هومانا ده هما ده تپر مشره، کک کوهزاد چستا تربور ده، چیر ده اوسی چه جرگور ده مشران ده ساکستان کرو، چه لوی جنگ ته لزان سر روان کرو. هومان سر ده درنوی پا دود را کوز کرد، ویل زموگ ده ملکی عمر ده اکت شی، ده فراه لکلا لره یو حسک غر ده، ده دی غره لمن که اوسی کک ویاره لی، یو لوی شاهانه کلای جوړه، پکه ناس پی پا غرور زموگ خاغلی، خو کم پت غم پزرده ده لگیده لی، لکه غشه تیر و بیر ورنواته لی. کک زخمی ده، کک غمجن ده، کک ویرمن ده، غم خبگان ده کک تر طول لوی دخمن ده. چوک براز ده کک ده زره هیچ خبر نشول، شپه او ورځ ناس په دربار کې وی اواز د هما ډک ډک خمونه ورته ایشي لخواستا سترګو یې اوخ کې وی روان خلک وایي دی خبرې پریشان بی لخپلو خادمانو او یارانو نور چوک خلوت دربار تتللی نشی تری ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زرپ حال من خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ورو بولی پا خلوت که راز و نیاز ور سر وکری سر د مور پر زنگون کیگ دی او غم هیر کری زر آراما دی واره ماشون پا چیر کری دی زرین استرگی دک شوی لحیلو پا کتلو که جل درنا وشو دلاسونو پا پڑکای طول آرام کرل طول مشران یو یو تیر کرل لنظره و گندل استرگی پا دیوگی غاگ پورت شو دی هیلو پا چپوکی کک بخام خارازی دی جگری تا ملا تڑلی دی پیلان و هنگامی تا دی سالار کک پا وجود کی ساکی وینا هم چپان دی هرمند ویارلی مینا کک بخام خارازی زما باور دی دی فرا خواتم حکم دی سفر